شارژ با وقت افغانستان. من سید فتح محمد بها با شما خدافیزی میکنم. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل هند با شما است. هند صاحب مهربانی.
ډیر زیاته مننه سید فتح محمد با قدرمنو دوستانو په یو بل خبرونه کې موهر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په روان یو سات کې به واوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی وی امریکا او افغانستان ترمن زمینیتی تړون په اړه د بحث لپاره لوی جرګه به په راتلونکو میاشتو کې راو بل شي. نور مطالب هم لرو خو په لاره خبرونه کوو. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي حمله کې ولس وسلوال طالبان وژن شوي او یو شمېر ټپیان دي. ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره لویه جرګه راغواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې بواوري چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو افشا کوونکي ایډوارد سنوډن ویلي دی باوري دی چې روسیه او چین هغه پټ اسناد نه دي ترلاسه کړي چې د ملي امنیت له ادارې راېستلي وو. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي چې د کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي حمله کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د دې ولسوالۍ ولسوال داروخان نن ازادۍ رډیو ته وویل د دوی د کشفي معلوماتو په اساس بیګاش په وسلوالو طالبانو غوښتل پر ولسوالۍ برید وکړي. د زیاته کړې له برید وړاندې ناټو ځواکونو ته خبر ورکړل شو او ناټو په سیمه کې بمباري وکړي چې وسلوالو ته پکې د پوینا درنه مرګ شو. بلا وخت تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره به په روانه میاشت کې لویه جرګه راوبلل شي. ښاغلي کرزی په خپل راډیوي وینا کې چې تېره ورځ د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپره شوه یادونه وکړه چې په لویه جرګه کې به د هیواد د ټولو ولایتونو استازي ګډون ولري او په افغانستان کې به د بهرنیو عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه بحثونه وکړي. افغان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د دې لویې جرګې پریکړې به د افغانستان په ګټه وي. ولسمشر کرزی وویل د لویې جرګې لخوا د دوه اړخیز امنیتي تړون له تایید وروسته ملي شورا قانوني صلاحیت لري چې دا قرارداد وګوري او په اړه یې پریکړه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په اړه په مقدماتي توافق کې راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوي دي. جان کیری د امریکا له ملي امر اړیو سره په امریکا کې ټینګار وکړ چې د امریکا حکومت پر خپل دې دریس ټینګ ولاړ دی چې د امریکایي پوځیانو محاکمه به په امریکا کې دننه کېږي، ځکه د نوموړي په وینا په ټوله نړۍ کې د دوی اصول همدا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه افغانستان ولا لار لري واغدا چې یا به د امریکا غوښتنې مني او یا به هلته هیڅ امریکایي سرتیری نه پاتې کیږي. د برتانیا حکومت وایي چې د افغانستان له امنیت سره د دې هیواد تعهد به دوامدار پاتې شي. د برتانیا د نړیوال پرمختګ وزیر جوستین ګریننګ پرون وویل د دې هیواد غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا د تروریسانو په ځاله نه بدلیږي او برتانیا او متحدانو ته غواخ نه پیخی. میرمن ګریننګ زیاته کړه چې د برتانوی اتباعو د مسؤلیت لپاره د افغانستان امنیت ډیر مهم دی. نو مولدا سرګندونه د هیواد د پارلمان استازو ته په خپل وروستي ریپورت کې کړي. د په خپل ریپورت کې افغان ځواکونه ستایلي ویلي دي چې په افغانستان کې په سلو کې درنوي عملیاتو مشري وس همدا ځواکونه کوي. د امریکا د استخباراتي معلوماتو افشا کوونکي ایډوارد سنوډن ویلي دی باوري دی چې روسیا او چین د غپټو اسناد څخه یو هم نه دی ترلاسه کړی چې نوموړي د امریکا د ملي امنیت له ادارې څخه راېستلی وو. له نیویارک ټایمز سره په یوې نوې مرکې کې سنوډن ویلي نوموړي ټول د اسناد مخکې له دې چې مسکو ته روان شي په هانګ کانګ کې خبري اعلان ته ورکړي. سنوډن ویلي د ځانګړي روسین له کبله یې وکړای شول چې د چینایي جاسوسانو څخه د اسناد پټ وساتي. د سنوډن په وینا د دې امکان په سلو کې صفر دی چې روسیا یا چین د هغه پټو اسنادو ته لاسرسی پیدا کړی چې نو مولې له ځان سره انتقالول. ایډوارد سنوډن په نړۍ کې پر ټلیفون او انټرنیټ د امریکا د څارنې د پروګرام په اړه یو شمېر پټ اسناد رسوا کړل. امریکایي چارواکو نو مولې په جاسوسي تورن کړی او روسي سنوډن ته یو کلنا سیاسي پناه ورکړې ده. عراقي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د بمی چاودنې ویل لړۍ شاوخوا شپېته کسان ووژل. پرونی چاودنې د تشدد د هغو پیښو لړۍ ده چې په تېرو څو کلونو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. اسوشیتد پرس خبري اژانس د چارواکو په حواله رپورټ ورکوي چې وایي پرون د پلازمینې بغداد په شیعه میشتو سیمو کې نه موټري بم چاودنې وشوي. د رپورټونو له مخې په دې بریدونو کې څه باندې څلوېښت کسان ووژل شول. شمالي ښار موصل ته نږدې په الموافقه ښارګوټي کې د شیعهګانو د استوګنې په سیمه کې وې چاودنې پنځلس کسان ووژل. په عراق کې د تشدد پیښې سکل زیات شوې او دا ویره زیاته کړې چې ښایي په دې هېواد کې یو ځل بیا د 2006 او 2001 میلادي کالونو په څیر فرقه یي تشدد رازیات شي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایراني چارواکو وغوښتي چې په دار باندې د هغه سړي د دویم ځل راسړولو پلان دې لغوه کړي چې پر دار له لومړي ځل راسړولو وروسته ژوندی پاتې شوی. دا و دېرش کلن بندي چې علي رضا بلل شوی تېره اونۍ د نشه یي موادو د قاچاق په جرم د ایران د شمال ختیځ په یو زندان کې د لومړي ځل لپاره په دار وځړول شو. رپورټونه وایي ډاکترانو د نوموړي مړینه تایید کړې وه خو وروسته د مړیو د ساتلو په خونه کې ژوندی وموندل شو او روغتون ته یې وړل شو چیرې چې اوس د رغېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر فیلیپ لوتر وایي دې سړي دویم ځلې دا مول به یوه شومه کړنوي او ابتدایي بشرپالنې ته هغه نه پاملرنه به نوره هم جوته کړي چې له بده مرغه د ایران عدلي سیستم پرې ولاړ دی. د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي ایران په روان کال کې 1500 کسان اعدام کړي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په کانګرس کې د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو او د دولتي ادارو د غیر فعالیدو د لانجې له حل وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل د واشنگتن سیاستوال باید ځانونه بدل کړي. اوباما چې په کانګرس کې د دې لایحې د تصویب په سهار خبرې کولې وویل د امریکا خلک له واشنگتن نه بیزاره شوي. د حکومتي ادارو د غیر فعالیدو په خاطر پر جمهوري غوښتونکو سخت انتقاد وکړ خو له هغه استازو یې مننه وکړه چې د دې لایحې په ګټه یې رای ورکړي.
have now been lifted and I want to thank those
ولس مشر اوباما وای زموږ د اقتصاد لپاره خبر غوښنه وسلري شو ول زه غواړم له هغه دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو مننه وکړم چې یو ځای شول او بل اخره دا کار تر سره کړ. په غلې حق چې کانګرس تصویب کړ حکومتي ادارو ته د بودیجې ورکړه د جنوري تر 15 او د پورونو په برخه کې د حکومت صلاحيت د فبروري تر 8 نیټه تمدید شول او د لنجا په لنډمهاله توګه هوار شو. تمه ده چې ولسمشر باراک اوباما به نن جی جانسن د امریکا د کورنۍ امنیت د راتلونکي وزیر په توګه ونوموي. جانسن د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د دفاع په وزارت کې مهم وکیل و. که چیرې د امریکا د سنا له خوا نوموړی پر دې څوکۍ تایید شي نو جانسن به د جانت ناپولیتانو ځای ونیسي چې د دې کال په پیل کې له دې څوکۍ ګوښه شو. جانسن د وسلوالو پر اهدافو د بی پیلوټه الوتکو د کارولو د مشروعیت په اړه د اوباما د ادارې په سلام مشورو کې مهم رول درلود. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په مسولیتونو کې د تروریستي بریدونو او طبي آفاتو په وړاندې د خوندیتوب هڅې او عکس العملونه شامل دي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیسیون له مشرانو سره د اکتوبر په 22 نیټه په لندن کې وګوري. دا کتنه په سوریه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د خبرو لپاره د هغه نړیوال کانفرنس د تیاریو په ترڅ کې کیږي چې په ژنیو کې په پام کې دي. د دې کانفرنس هدف په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د جوړولو او د دې هیواد د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث دی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په پوره چې ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون په اړه د بحث لپاره لویه جرګه به په راتلونکي میاشت کې راوبلل شي. په دې اړه په ریپورت سره به مو د افغانستان په انتخاباتو کې د افغان میرمنو له ګډون او په دې برخه کې له شتو ستونزو په یو مفصل ریپورت کې خبر کو. پښتون په یو وشتمه کې او سوان فکر پروګرامونه هم لرو له مخسر اوسي. دا ازادي راډیو ده. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون په اړه د بحث لپاره لویه جرګه به په راتلونکي میاشت کې راوبل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکي امریکایي پوځیان باید د جرم په صورت کې د امریکا په محکمو کې محاکمه شي. خو جان کری هغه نظریې هم رد کړي چې وایي د افغانستان له قضایي مسؤلیت سره به امریکایي پوځیانو ته د هر راز جرم په وړاندې له عدلي او قضایي تعقیب څخه معافیت ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
ولسمشر حمید کرزی وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره به پر روانه میاشت کې لویه جرګه وبلل شي. ښاغلی کرزی په خپل راډیوي وینا کې چې پرون د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خبره شوه، همدارنګه زیاتونه وکړه چې په دې لویه جرګه کې به د هیواد د ټولو ولایتونو استازي ګډون ولري او په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه به بحثونه وکړي. افغان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د دې لویې جرګې پریکړې به د افغانستان په ګټه وي.
تستشتن تعالى پا استعانات با مشورتی لوی جرگه پا عینده میاش که جورسی او ده هواد ده ملی گرده پا پامرانه بدا سی فیسیلی وکلی چی ده افغانستان گران هواد پا کامل توگه خیر بکنه غشتی بی.
له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو نړیوالو پوځیانو په خاص ډول د امریکایي سرتیرو قضایي مسؤلیت هغه حساسه مسله ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه توافق لوی جرګې ته محول کړ. ولسمشر کرزی وویل د لوی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون له تایید وروسته د افغانستان ملي شورا قانوني صلاحیت لري چې ټول قرارداد وګوري او په اړه فیصله وکړي.
دا د افغانستان د خلکو صلاحیت دی چې مشورتي انانوي لوی جرګې تمثيل کوي او بیا د افغانستان د ملي شورا قانوني صلاحیت دی چې ټول قرارداد وګوري او فیصله پرې وکړي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه په مقدماتي توافق کې پراتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوې دي. کیری چې لولسمشر کرزی سره پر دې تړون له موافقه وروسته اوس خپل هیواد ته ستون شوی وویل هر هغه څه چې د یو بریالي توافق لپاره پکار دي زموږ په موافقه کې شته، خو په دې اړه چې امریکایي پوځیان به د جرم د ترسره کولو په صورت کې د افغانستان له قضا سره سم محاکمه کیږي کدي امریکا، کری وویل دا پریکړه به افغانان کوي. کری د امریکا له ملي عامه رادیو ان پی آر سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا حکومت پر خپل دې دریز ټینګ ولاړ دی چې د امریکایي پوځیانو محاکمه به په امریکا کې دننه کیږي، ځکه د نوموړي په وینا په ټوله نړۍ کې د دوی اصول همدا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه افغانستان یو لار لري او هغه دا چې یا به د امریکا غوښتنه مني او یا به هلته ګرسره هیڅ امریکایي سرتیری نه پاتې کیږي. خو د ټینګار ترڅنګ د ده هم وویل چې د دې طرح هدف دا نه دی چې هر څوک بل محاکمه مسؤل وي. د مثال په توګه د هغه امریکایي پوځي یادونه وکړه چې د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې شپږس ملکی افغانان ووژل. د امریکا د پوځ بریدګای رابرت بیلز په اگست میاشت کې د واشنگتن ایالت د یوې پوځي محکمې لخوا مجرم وپیژندل شو او حبس ابد سزا ورته واورول شو. کری ان پی آر ته وویل دای ډاډه دی چې د افغانستان خلک او پارلمان به د دې تړون ملاتړ وکړي او زیاته کړه افغانان پوهیږي چې دا تړون د دوی د هیواد په ګټه دی، ځکه له دې سره افغانستان نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالو ملاتړ څخه برخمن کیږي. امریکا او عراق په 2011 کال کې د سرتیرو د مسؤلیت په اړه د اختلاف لواجه د ورته امنیتی تړون په لاسلیک کولو کې پاتې راغلل، چې په نتیجه کې امریکایي سرتیری له عراق ووتل. خو عراق اوس د تشدد لداسې وی خونړې څه پیسر لاس غریوان دی چې په تیر شپږو کلونو کې ساري نه دی لیدل شوی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو، لکه مخکې مو چې ویل، د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ښځو پر ګډون او په دې برخه کې پر شتو ستونزو یو مفصل ریپورت لرو، خو مخکې لدې چې هغه ریپورت ته ورشو، د امریکا د متحده ایالاتو د مالی ستونزې د هواري په اړه یو ریپورت درته وړاندې کوو. د امریکا په کانګرس کې د بودیجې په سر د لانجې له موقتي حل وروسته ولسمشر باراک اوباما پر امریکایي سیاستوالو غږ کړی چې باید ځانونه بدل کړي. د دولتي ادارو بودیجه او د پورونو د اندازې لوړولو لپاره د حکومت صلاحیت هغه دوه لانجې وي چې په امریکا کې له څه باندې دوه اونۍ راهیسې د دولتي ادارو چارې په ټپه درولې وي، خو تېره ورځ دا ستونزه په موقتي ډول حل شوه. احمد تکل په دې اړه په یو بل ریپورت کې تفصیل دروري.
د امریکا په کانګرس کې د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو او د دولتي ادارو د غیر فعالیدو د لانجې له حل وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل د واشنگتن سیاستوال باید ځانونه بدل کړي. اوباما چې په کانګرس کې د دې لایحې د تصویب په سهار خبرې کولې وویل د امریکا خلک له واشنگتن ګرسره بیزاره شوي د حکومتي ادارو د غیر فعالیدو په خاطر پر جمهوریت غوښتونکو سخت انتقاد وکړ.
So let's work together to make government
work better. Instead of treating
راځي په ګډه کار وکړو څو د حکومت چارې ښه کړو، نه دا چې د یو دښمن په څیر چلند ورسره وکړو. موږ چارې آمدن خرابو. دا هغه څه نه دي چې د دې هیواد بنسټي ښودونکو موږ ته د خپلې حکومتدارۍ د دې ډالۍ د سپارلو پر مهال سنجولې وو. اوباما د هغو دولتي مامورینو په ګډون غونډې ته وینا کوله چې په تیرو 14 ورځو کې د یو شمیر دولتي ادارو د بندېدو له وجې په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي وو. پرون د حکومت سلګونه زره مامورینو ته خبر ورکړل شو چې بیا خپلو دندو ته حاضر شي. د امریکا کانګرس په دې اړه لایحه پرون نیمه شپه له ورکړل شوي مهلت څخه یوازې 2 ساعته مخکې تصویب کړه. د دواړو ګوندونو ترمنځ د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو پر سر د اختلاف له کبله د امریکا حکومت نور نو دومره بودیجه نه درلوده چې خپل 14.3 تریلیونه پورونه پرې کړي. د خزانې وزارت له دې مخکې د دیوالیه کېدو په صورت کې د ټولې نړۍ پر مارکیټونو پر اغېز سربیره د امریکا لپاره د هغې د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی و. د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او همدارس د امریکا ستر پور ورکون کی چین د امریکا د بودیجې د بحران د حل هرکلای وکړ. ولسمشر اوباما هم دراز د بودیجې د کړکیچ، د مهاجرت د سیستم او د کروندو د قانون د دایمي حل په مقصد د دواړو ګوندونو د همکارۍ لپاره پر خپل غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. د بودیجې د کړکیچ د حل په مقصد مرکچیانو پرون د خبرو اترو یو نوی پړاو پیل کړ، څو د ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د بودیجې په لومړي توبونو کې اختلاف لمینځه یوسي. که څه هم په واشنگتن کې ګڼ خلک خوښ دي چې د دیوالیه کېدو مخنیوي شوی، خو دوی د بودیجې په برخه کې د بل را روان بحران په اړه خبرداری ورکوي، ځکه په هغه لایحه کې چې کانګرس پرون تصویب کړه دا لنجه یوازې په لنډ مهال کې حل شوې ده. یعنی د حکومتي ادارو د بودیجې ورکړه د جنوري تر 15 او د پورونو په برخه کې د حکومت صلاحیت د فبروري تر 8 نیټې تمدید شول.
په افغانستان کې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو در روانو انتخاباتو لپاره یو مهمه مسله د امنیت سرنګواله دی. خو د دې ترڅنګ سینو نورې مسلې هم شته چې د دې بهیر شفافیت ته زیان رسولی شي. د روانو انتخاباتو لپاره یو جدي مسله د خزو ونډه اخیستل دی. په دې انتخاباتو کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون، حکومت او نړیواله ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي. فرشته جلالزی په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لري. ورپسې پښتون په یو وشتمه کې پروګرام مه هیروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وايي په ټاکنو کې د برخه اخیستلو لپاره ښځینه او نارینه رای ورکوونکو ته یو ډول شرایط برابر شوي دي. د کمیسون مسؤلین ټینګار کوي چې په ځینو مواردو کې حتی ښځو ته زیات امتیاز ورکړ شوی دی. د دې کمیسون ویاند نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په عمومي ډول په ټول افغانستان کې څه باندې 2 میلیونه د رایو کارتونه ویشل شوي چې 10% یې ښځو اخیستي دي.
تارگیت کمیشن مستقل انتخابات 40% است که باید تعداد خانم‌ها.
نور محمد نور وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون هدف 40% دی، یعنی باید په مجموع کې د ټولو رای ورکونکو څخه د شوز شمیر 40% ته ولوړ شي. موږ امید لرو چې د اقرب د میاشت تر شلمې به ټول شوز ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي کارتونه وویشو. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات در روان کال د عمل په میاشت کې کیږي. د کمیسون مسولین وایي چې د انتخاباتو په ورځ باید هر افغان چې د رایو کارت یې اخیستی د خپل سیمې انتخاباتي مرکز ته ورسي، د رای پاڼه واخلي او د خپل دې حق څخه چې رای ورکولای شي ګټه واخلي. خو یو شمیر خلک وایي په مخکنیو انتخاباتو کې د زیاتو کلیوالي سیمو د ښځو کارتونه نارینه وو انتخاباتي مرکزونو ته وړل، هلته د رایو پاڼې اخیستي او د ښځو په استازیتوب رای ورکولې. زیات کسان اندېښنه لري چې کچېرې د ښځو د رایو زیاته برخه د نارینه وو لخوا وکارول شي نو د انتخاباتو په پروسه کې د بیطرفۍ او شفافیت اصل ته ضرر رسولای شي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله حلیمی تندر وایي د انتخاباتو په تیرو دورونو کې د دوی په کلی کې همداسې شوي وو.
تیر کلونو کې داسې هم شي ول چې کله به باران و هلته یو نارینه د کور څخه به یو کس به د خپلو زنانو کارتونه بیا راخیستل د انتخابات په اوزو کې اچول کېدل. زمونږ کور کې زنانه شته دي، مونږ ټول ته د انتخاباتو کارتونه جوړ کړي دي. دا به زه یا زما یو د کور بل کس دا به مونږ دا ټول رائے را ټولو کنه او دا به مونږ خپل مر انتخاباته او زیت اورو یعنی پرسن زمونږ دی نارینه خودان د حساب چې مونږ خپل خوخي سره خپل کندي تار ورکو او کور کې به زما مشوره اخلم پرسن یا د خپل مور نه یا د خپل یو کور کې یو خور نه کنه چې اتاب خوخه مونږ چاته رائے ورکو او ته به چې پرسن احمد دی د هیواله لپاره خدمت کول شي محمود دی هیواله لپاره خدمت نش کولای ستا خوخه کوم کوم ته رائے ورکوي راته به چې پرسن احمد تازه او کتاب چې کې ولې کوم چې پردن دغه زناشو احمد ته دا بار وکړ دا محمود ته
سمی الله حلیمی تندر وویل چې د رایو مرکز ته تر تګ مخکې به د خپل کورنۍ د هرې ښځې نظر اخلي او کله چې د رایو ورکولو مرکز ته ورسی د هغوی خوښه به په پام کې ونیسي خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور خلکو ته خبرداری ورکوي چې دا وار هیڅوک نسی کولای چې غیابی رای ورکړي
یه ناممکن است ببینن هر کسی که کارت رای دهی را جمع میکنه در خط ما فکر میکنم که غافل است و نادان است و نمیفهمد
دا ناممکنه ده خلق نپوهیږي چې که یو څوک د بل چا د رای کارت اخلي دا معنی لري چې هغه وګړی د خپل حق څخه محروم کړی بل هیڅ ګټه به ونه رسوي زه تاکید کوم چې هر څوک یوازې د یوې رای حق لري او هیڅ نارینه د ښځې په ځای رای نسی ورکولای د افغانستان ټول خلک باید په دې خبر سي سره لدی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي غواړي چې د ټاکنو په ورځ د ښځینه رای ورکوونکو شمیر 40% وي یو شمیر خلک په دغه پروسه کې د ښځو د ګډون په اړه اصلا بې خبري څرګندوي د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد وایي د دوی په کلی کې به شایي تر سلو زیاتې ښځې چې عمرونه یې تر 18 کاله ډیر دي ژوند کوي خو یوې هم د رای کارت نه دی اخیستی
مش خپل کارتونه کړی دي بس انتخابات کارتونه مش خپل اخیستی دي زنانه ته خاموش ته په زنانه ته مش ته کارتونه نه راکی زګه شي دلته مش په ناوګي شهر وخت مش د انتخابات په دغه کې کارت اخلو ځان د پاره زنانه د پاره هیڅ وخت مش نه دی راکړی نیم مش ته ویلی دي چې زنانه ته کارتونه ورکړي نه مش چا څه وردل نه چا ویلی دي بس مش ځان ته کارتونه کړی دا خو باید مش ته بیره خاصه وې چې معنا کارتونه مش ته کېدای شي چې زنانه ته کارتونه وکړي نه مش هیڅ ځای نه دی اوریدل د چا څه خو مدغه مش خپل په وطن کې نه دی چا څه وردل چې معنا زنانه د کارتونه ورکړي یا زنانه د فار کارتونه خپکیږي زیات کم او یا تیار شي تر سلو پورې زیات کم دا چې زنانه ست خو مش د کارتونه نه دی ورته کړی زنانه ته بس صرف مش خپل ځان لپاره کارتونه خسته دي وسته چې د ازادي رادیو د خاص خمانه دای مش خبر سوي چې معنا زنانه د کارتونه اخلي مش ته تر وسه چانه دی ویل چې معنا کارت زنانه د پارکنيزم شو په کلی کې د تلسکرانه څخه شروع تر لوړ عمر پورې تر کښته عمر پورې ډېر اویا چاکس سلکاس زنانه برابرېږي مګر مش کارت نه دی ورته کړی
د افغانستان د حکومت نړیوال تمویلونکي د ښځو لپاره په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو د زمینی برابرېدل یو اساسي مسله ګڼي چې د دیموکراتیک پروسې پر شفافیت اغیز کولای شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې را روان انتخابات به د دیموکراسي ټولو اصولو ته په پام تر سره کیږي او د اروپای ټولنې په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو استازي به د شفافیت څارنه کوي
د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د افغان ښځو پر ګډون او په دې برخه کې پر شتو ستونزمو مفصل ریپورت واورید اوس هم پښتون په یو وشتمه کې ورپسې ځوان فکر پروګرام مهیروي
پښتون په یو وشتمه کې
ستلمشه اوردونکو د خبرونو په دې لړۍ کې مونږ د پښتنو د ژوند تاریخ سیاست او ټولنې په بیلابلو موضوعاتو بحث کوو او د دې لټه کوو چې آیا پښتانه ترهګر دي او که د ترهګرې ښکار دي د نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې پښتانه د یو قام په هيست کوم ستونزو ښکار دي د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو او د باچا خان په هنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي پښتانه په دوه هیوادونو کې ویشل شوې دي چې لکبلې د دوی ټولنې هغه شان وده ونکړه لکه څنګه چې په کار و خلک دیو بلنه لری پاتې شول او بیا وخت په وخت د سیمایزو او عالمی جنگونو ښکار شول چې په نتیجه کې دوی د شناخت یا پیژندګلو د بحران سره مخ شو نوموړی زیاتوي
پښتانه کدی ډیورنډګه غاړې ته دي کدی راړ ته دي کچر ته پراته دي تیسرا یو مسله دی مسله چې کومه وا مسله دا وا چې د کوم زمنګ باندې تپدشي جنگونه د انګريز او د افغان کم جنگونه چې تپدشي ویلو او کوم مایدې وشوي لکه خاص کر د نمک معاہدہ ڈیورنڈ معاہدہ په وجه باندې منګ دړې وړې شو هغه دړې وړې توپ چې کم دی هغه منګ کم شي چې ښکار کړو هغه تا سبوای ما د شناخت شناخت چې کم ده کنه کرایسیس د آئیډینټیټی کرایسیس چې کم دی یو سره مخامخ شو هغه زمونږ بچا ولتا په افغانستان کې کا بچا او کدل ته څوک بچا او دا ټول آئیډینټیټی کرایسیس سره مخامخ شول لکه مثال به واخلو شیرشاه سوری چې کوم دی شیرشاه سوری مو ټول ستاسو هیرو ستاسو مونږ ټول هغه چې چیرته بچي وکړه هغه د پښتنو ځمکه نه و خو آی طرف ته چې کوم وو آی طرف ته چې کوم پښتانه کومه ځمکه کومه سیزونه دوی نه بیل شو کوم واک ورنه واخیسته شه امیر عبدالرحمن خان نه لا ورپسې نور 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 هغه چې کوم ده هغه هم دغه شناخت سره هغه شو باچا خان اورنۍ سړی دی چې هغه دا شناخت بیا ژوند لپاره په بله طریقه سره غازی امان الله خان هغه نه مخکې هغه دغه دوړو دغه چې کوم دی په دغه باندې توجه ورکړه چې د شناخت واپس دې څنګه کړی شي چې د تا کمې تاغ وکړل زبون دا سیاست هم مطلب دی د دې ښکار شو د زمونږ معیشت هم معیشت ته نقصان ورسېده زمونږ کلتور ته نقصان ورسېده زمونږ ټول اړخونه چې کم ژوند وال تړلي دی سره د اقتصاد سره تړلي دی سیاست سره تړلي دې ټولو ته نقصان ورسېده او دې له وجې نه زمونږ هغه مرکزیت چې کوم ده نه لاړه چې مرکزیت لاړل هغه سره چې کوم دی بله دومره پرابلم دا جوړ شو چې خلکو لا شعوري او شعوري یو دا شی هم ځین ته را پرېواته چې یاره پښتانه چې کوم دي افغانان چې کوم دي دا جنگجو دي دا ډېر بهادر دي دوی چې کوم دی صرف مطلب ټوپک پېژني دوی توره پېژني دوی جنگ پېژني او دوی د هغه سره څه کار نشته د نورو کلتوري کوم هغه دې لنکې داسې نه دی هغه ستا تپونه پته ده هغه ستا د نورو دی زمونږ آثار قدیمه چې کوم دی هغې نه پته ده ابېله خبر ده چې مونږ خپل بیا به زه هغه خبره وکړم چې زمونږ خپل شناخت ورک شوی دی
لکه څنګه چې ډاکټر فضل رحیم مروت ویل د شناخت د بحران لکبله پښتنو خپل سیاسي او قامي ایجنډا عملی نه کړی شو چې په نتیجه کې دوی د سیاسي واک نه به برخه پاتې شول په جرمني کې مشت سیاسي چارو کارپو او لیکوال علي خان محسود وای پښتانه مرکزیت نه لري نه د جبه مرکزیت او نه د کلتور دوی د هندستان او ایران ترمنز د قبيلو په شکل کې ژوند کوي وسایل لري ولې د وسایلو نه د ګټې اوچتولو هنر لانه دی زده نه دغه قبله په اقتصادي توګه کمزوري پاتې شوې دي او په محدود وسیلو په خپل منځ کې د جګړې ښکار کیږي چې ورسره د دوی په ټولنه کې د تشدد پیښې هم رامنځته کیږي علي خان محسود نور وای
یو وجه دا چې موږ ځان ته وای پښتانه کنه او موږ پښتانه یو په نوم باندې کنه اما بای سیته کوم لکه جرمنیان یا پرانګیان یا فرانسویان دا پښتانه موږ نه یو کنه ولې پدا چې موږ مرکزیت نه لرو چې غیزه نه پښتانه ته ادارا کې کنه تا نه اتفاق ځکه نه لري چې پښتانه هیڅ مرکزیت نه لري کنه نه د جبا نه د کلتور ته څو پر جبا او کلتور د واده نه کړي تر څو پر دا وخت د غڅو ته د ګربخت ته سپلاس کې نشه کوم د اقتصادي ترقی کې سیاسي والی راځي په خلکو کې یو روشنایی راځي کنه ترغه پر چې کوم ته په دې شان باندې بارې نشو مندل کنه خبره دغه ده چې دلته مونږه د ایران او د هند په منځ کې راګیر یو کنه مونږه کلچر چې کوم دی بنیادی د پور امن دی کنه سواد د بودیزم سنتروم و کنه او د سواد د پور امن خلک سره پښتنو کې ونه کنه خدا چې کوم دی دا د بهر نه خلکو د خلک راوستو او مونږه په خوشو باندې سر کړو کنه او د ځوانانو بیروزګاری وا او تاته پته ده چې مونږ خلک سپریچول اسلام او پولیټیکل اسلام په دې کې بیا فرق نشي کولای کنه مونږه سپریچول مسلمانان یو په ټول مخه مسلمانان یو د مونږه سپریچول اسلامي میس یوز کو ا دې نه پولیټیکل اسلام جوړ کې پولیټیکل اسلام نه رسو بیا الله لاول او تاړل شروع کړل کنه دا بریولی دا دوبندی دا میرزایی دا پرویزی او دا وادي دا ټول د پنجاب نه راځي کنه د زکه چې پنجاب سره ستا د مغه کې چې کوم د مونږ د پښتنو یو بدبختی دا چې په پاکستان کې یو بل بدبختی دا چې د پاکستان وقت د ماجر او د پنجابیانو په لاس کې دا چې دوی خپل عمر حکومت کړی نه دی کنه باچا خان دا تجارت اول باچا خان خپل ما د نور دل د مو سره خبرې کړې دي کنه باچا خان چې ما د ګوډه منډي جوړ کړ کنه نو باچا خان خو خان وغه ته خو د ګوډه منډي ضرورت نه وکنه وی ما د دې لپاره جوړه کړې د پښتنو نه د بیزای غرور ووزی کنه وی ما تا و داده خانانو زمان راتل داده دو عمر خالکو را پورتو که بگلی چه ناغا پاری اندوش وی تلکه وی کنه وی ما ورطا وی چه گوره تاسو جبا خالکی تاسو چه کنه پورا کال ده سیچ نا ده آلتا خو اندوانو پخوا اندوانو نکرزی واخلی چه ده پسل پورا تاسو جوند پا وکی کنه او زد ده تاسو ده طول پا تو برابر دا ده گوره منده اینا چه کن ده مسر هر وقت ناخ ده پیسی وی هیچ سیر تا ده سوالونو ضرورت نشتا ده او دادی او بلوی ما ورطه ای چه ده پیرنگای خود در ورکوت های خلقو کنه او سم دی لک خلق دی کنه ده پا دنیا ول سوارش ول خودوی تجارت تلاس واچاو کنه نو بچه هن بنیادی مقصد داو چه پختون دا شخړه چې کوم نامونږ د تربوروالي ډېر بد نوم دی په مونږ کې که نه دا تربوروالي ولې جوړېږي تربوروالي ځکه جوړېږي خو چې د دوه زامنو دوه رونو زامن چې سره بیل خو پټی خو د دوی دغه پوله شریکه وي که نه نو چې دا پوله شریکه شوه زمونږ انکم چې کوم دی هم ټول د پټي نه و نو بچا خان غوښتل چې د پښتون د انکم موډ آف پروډکشن بدل کړو.